ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیوبل غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو شمالي او جنوبي وزیرستانونو ته د کډوالو د بیرته تګ په عربي هواد یمن کې د ګیرو پاکستانی دباو پاکستان ته د ورولو په پاکستان کې د تیل په بیو کې د زیاتوالي او په ممند جستای کې د یو شمیر سکولونو جوړیدو په اړه رپورټونه لرو. د خبرونه په دویمه نیمه کې دوه 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او میډیا او ځوانان هم درورو. خو پیل خبرونه کوو چې منور شاه به باندې کې
د خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدلو سلسله جاری ده. نن بعد افغانستان ولسی جرګې ته 14 کاندید وزیران د اعتماد رای اخیستلو لپاره وړاندې کیږي او تمه ده چې نن بیا د ایران د اټومي پروګرام په سر نړیوال مذاکرات شروع شي. د خبرونو تفصیل. نن د شمالي وزیرستان د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدلو دویمه ورځ ده. پرون د یاد ایجنسی پولیټیکل ایجنټ عتیف رحمان د سپینوام تحصیل د شامیری کلی 200 کورنۍ ته خپل سیمو کې هرکلی وکړ. نوموړي په دغه موقع وویل:
میں اپنے وزیرستان شمیری ولیج کے بھائی جو ہمارے آج ریٹرن ہو رہی ہے
زدہ شمالی وزیرستان شمیری کلی اسیدون کو چنن واپس تانے کی گی یو زلبیا دا وزیرستان پر ڈگر ورتا ہر کلی وایم کلنا چہ زربیازہ بملیات شروع شوی دولت د خپل وس مطابق محدود وسایل باندے بندوبستی سیمو کے دا کڈوالو مرستے کوی.
د شمالي وزیرستان نه د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې د وسلوالو خلاف د زربیاز په نوم شروع شوي پوځي عملیاتو له وجې خوښه لس لکه خلک بې کوره شوي دي. په اورګزو ایجنسی کې د یو کور چت غورځېدلی چې پکې دوه کسان مړه شوي. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي مړه شوي کسان مور او زوی دي چې د بارانونو له وجې پرې د کوټې چت غورځېدلی. د چارواکو په وینا پېښه د یاد ایجنسی په فیروزخیلو سیمه کې مخې ته راغلی. بلخوا په کورمه ایجنسی کې په یو کور آسماني بجلی یا تندر غورځېدلی دی چې پکې 4 ماشومان او یو ښځه یو نارینه زخمیان شوي دي. د پولیټیکل انتظامی تر مخه دغه پیښه نن سهار په بګن سیمه کې رامنځته شوه. د کابل بانک شپږو قرضدارو 2.5 میلیون ډالره بانک ته د ورکولو ژمنه کړې ده. د یاد بانک د قضیې د سیرونکې ډلې غړي وایي د عدالتونو د فیصلې د اعلان وروسته شپږو کسانو ژمنه وکړه چې خپل قرضونه به ادا کړي. دې ډلې دا څرګندونې له افغان ولسمشر اشرف غني سره په یو ملاقات کې کړې دي. د ارګ نه خپره شوې خبر پاڼه وایي د کابل بانک د قضیې د سیرونکې ډلې د غړو لخوا وویل شو چې دا شپږ تنه د 2.5 میلیون ډالرو قرضداري وو. ولسمشر غني یو وار بیا ټینګار کړی چې یو روښانه ویش لپاره مخې دی د کابل بانک د قرضدارو نه د خلکو د پیسو په بیرته ترلاسه کولو کې جدي هڅه وکړل شي. ټاکل شوی ده چې نن به په افغانستان کې 14 تنه کاندید وزیران د باور د رای ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته وپیژندل شي. د پارلماني چارو دولتي مرستیال وزیر ډاکټر کریم باز په دې اړه مشال ډیډیو ته پرون وویل نن به د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش لخوا 14 تنه کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي. نوموړي د دفاع وزارت او درې ریاستونو د کاندیدانو په اړه وویل هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې به د څوکیو ته هم کاندیدان د ولسمشر لخوا ولسی جرګې ته د باور د رای او ترلاسه کولو لپاره وړاندې کړی شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. عراق وایي ځواکونه یې د تکریت ښار مرکز ته رسېدلي دي. دوی د دې نه وړاندې د دې ښار جنوبي او غربي برخې د اسلامي دولت وسلوالو نه خلاصې کړې وې. پرون د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي وویل امنیتي ځواکونه د ټول ښار د واک ترلاسه کولو په موخه پر مخ کې روان دي. نوموړي وروسته په خپل ټویټر کې یو پیغام ورکړی چې د داعش نه د تکریت ښار نیول کېدل یې پکې اعلان کړل، خو رپورټونه وایي چې د ښار د ډېرو برخو د نیولو لپاره لا هم جګړه روانه ده. ویل کېږي چې شیعه مدېشا ځواکونه هم وروسته له هغې چې تېره هفته یې د عراق له حکومت او امریکا سره په دې جګړې د ایران د رول په اړه د اختلاف له وجې پوځي عملیات ودرولي وو بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. داعش وسلوالو د تیر جون په میاشت کې تکریت ښار له عراقي ځواکونو قبضه کړی وو. ایران په یمن کې د حوثی باغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې د پوځي عملیاتو په سمدستي توګه د ودرولو غوښتنه کړې ده او خبرداری ورکړې چې دغه برید ټوله سیمه د خطر سره مخ کړي. تیره ورځ په کویت کې د ایران نائب وزیر خارجه حسین امیر عبدالحیان وویل چې ایران د سعودي عرب ایران او سعودي عرب له پکار دي چې د یمن د شخړې د هواري لپاره یو بل سره همکاري وکړي. په عین حال کې د ایران حکومتي ټلویزیون وایي چې دغه هیواد یمن ته په وړومبي ځل غیر جنگي مرستې استولې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره هفته په یمن کې د حوثي باغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد د هوایي بریدونو کمپاین شروع کړی دی. تمه ده چې نن په سویټزرلینډ کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې بیا شروع شي. د دې نه وړاندې د روس د خارجه چارو وزیر ویلي وو نړیوال قوتونه او تهران د لوزنامې یو چوکاټ ته رسیدلی دي، خو غربي سفارتکارانو د دې تردید کړی وو. د شپږو نړیوالو قوتونو او ایران د خارجه چارو وزیرانو وروسته له هغې خبرې وځنډولې چې د دوی له اړخه پخپله مقرر کړی شوې اخري نیټه واوخته. دې مذاکراتو کې دواړو خواوو دا هڅه کوله چې تهران خپل اټومي پروګرام سنډې ته کړي او په بدل کې یې د ایران خلاف لګول شوي سخت نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړی شي. د لوزنامې د دې ممکنه چوکاټ مقصد د راتلونکي جون تر دیرشمې نیټې پورې یوې جامع لوزنامې ته رسیدلو ته لار برابرول دي. د دې لوزنامې په ترڅ کې به د ایران د اټومي پروګرام په سر روانه 12 کلنه شخړه پای ته ورسیږي. غربي نړۍ او اسرائیل اندېښنه لري چې ایران د اټومي وسلو جوړولو استعداد ترلاسه کوي، خو ایران دا اندېښنې ردوي. او بل خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې له مخې یوکرین ته د 3 نورو میاشتو لپاره د قدرتي ګیس د استولو اوسنۍ موافقه غځول کیږي. پوتین دا خبره د روس د وزیر اعظم دیمیتری میدودیف سره پرون په ملاقات کې کړې ده. ویلي دي چې د میدودیف د هغه وړاندیز سره ملګری دی چې یوکرین ته د قدرتي ګیس په اړه تړون غځول غواړي. د روس نه یوکرین ته د قدرتي ګیس ورکولو دا قرارداد د دې قرارداد موده نن یعنی د اپریل په اولنۍ نیټه پای ته رسیږي. دا اوتر دې دما د مشال خبرونه وستر تازه مون خبريال احمد الله د کرنسي وبي او موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسي بازار نه اخستل شوی د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 110 روپۍ 60 پیسې او 110 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند 150 روپۍ 80 پیسې او 150 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 80 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 80 روپۍ او 80 روپۍ 30 پیسې او یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه په پیښور، بنو او کوټه کې به سبا د زیارت په ورځ هم باران وریږي. په پیښور کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 30، په بنو کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 28، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 26 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې پروانه خبرونه کیږي اوري. د شمالي وزیرستان د کډوالو بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ دوام لري. بلخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو کورونو ته د ستنېدو 20 ورځنۍ لړۍ پرون پای ته ورسېده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که پاکستان خپل پوځ د یمن جګړې ته لیږي نو دغه کار پایلې به د پاکستاني ولس لپاره ښې نه وي.
لا هغه یو غلطي چې کړې ده د هغې سزا لا پوره شوې نه ده او موږ روان یو د بل غلطي کوو.
د پاکستان حکومت وایي د عربي هیواد یمن په بیلابیلو سیمو کې 400 پاکستانی دبا غیر پاتې دي او زیاتوي چې وطن ته د ورړلو لپاره اقدامات یې کړي دي. د پاکستان د هوایي شرکت یو مامور وایي د دوی یو جهاز تیار ولاړ دی چې یمن ته لاړ شي او پاکستانی دبا وطن ته یوسي. او د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د تیلو بیې یو وار بیا زیاتې کړې دي. د حکومت دغه پریکړه به د هیواد د عامو خلکو ژوند څومره اغېزمن کړي.
ټول زور چې کومې دا غریب لري د سره په کرایا نه سره پروزی په نرخونو سره پروزی.
په خبرونه کې 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او میډیا او ځوانان هم اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو نن په دویم ورځ هم له بنو څخه شمالي وزیرستان ته د کډوالو ستنېدو بهیر روان دی. په دې لړ کې سهار 8:30 بجې د کډوالو نوملیکنه یا رجسټریشن پیل شو. د مشال رادیو خبریالو مردراز وزیر سره د وخت ټلیفون په لیکه دی. مردراز، تاسو ستړي مشي وایو که دا راته ووایي چې تر اوسه څومره کورنۍ ستنې شوي دي او نن به نورې څومره ستنېږي؟ دغلته چارواکي څه وایي؟
مننه زبا پلندو ټکو کې دا وځه کم په شمالي وزیرستان تحصیل سپین وان کې کومه د واپسې لړۍ اوله مرحله کې کومه شروع شوه دا درې کلی دي شانيري امیرالی سپین وام او شاشي خیل بوبلی نو شانيري کلی چې کوم دي دا اوله مرحله په دې کې شروع ده پرونه 31 نه یعنی یو درسمه نیټه نه تر 14 اپریل پورې به دا روانه وي دوه څلور کورنۍ پرون چې کوم دي په اوله ورځ باندې تللې دي نن سهار اتنی بجې بیا نوم لیکنه چې کوم د دوی اول نوم لیکنه شوه دا هلته دوباره نوم لیکنه کېږي بیا دوی واپس ثانه ورکول کېږي بیا نه په سره کې مونږ خبره وکړه دوی چې ماشام دغه پته لګي چې نن څومره خاندانونه بیا واپس دي خو چندا دا به واضح کم چې شانیرې چې کم کلی دی یعنی پرون چې کومه واپسې د دوی درې کلی روانه ده څلور ورځې به دوام لري دا یوازې سل کورنۍ دي یعنی سل کورنۍ اندراج شوې دي چې دا به پنځه کېږي دوه څلوېښت پرون تللې دي نه پکایا چې کمې دي 500 لکه لږبره دا به په دې روانو څلور ورځو کې دغه لړۍ چې کم دی پوره کولی شي خو دې سره هارون دبا یو دا یادونه وکړم چې شمالي وزیرستان تحصیل میرعلي او میرانشاه چې تر ټولو لوی تحصیلونه دي او دېنه په مکمله توګه خلک چې کم دي وتلي دي داغه په بیا کنه کوي چې دغه لړۍ د تحصیل میرعلي او میرانشاه نه تیل شي ځکه چې دغه خلک په کډوالۍ کې دي د پکمپونو کې دي او د دوی ژوند کې کم دی هغه ستونزمن دی نو د دوی لپاره دې د واپسې پلان اعلان کړی
صحیح شو ډېره مننه کور ودان
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
او سوریدونکو د جنوبی وزیرستان کډوالو ستنیدو موضوع تر ازو تیر ورځ د مسعود خپل کلو ته د ستنیدو شل ورځې لړۍ پای ته ورسیده څو کال مخکې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوز عملیاتو لکبله په لزګونه زره خلک بے کوره کړل شوی ول سیلاب مسعود په دغه رپورت راکوي
پسویلی وزیرستان کې د قبایلی سیمې د قدرتی آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود سویلی وزیرستان ته د مسعود قبایلانو د واپس لږدولو د یولسمې مرحلې د آخري ورځې په بابت یو برېښنایي لیک رالېږلی دی چې په کوم کښې یې وښولی دي چې د بېرته لږدولو دغه شل ورځنۍ لړۍ تېر مازدیګر د څلورم په ورځ په خیر خوښي سره ورستون ته ورسېده هغوی لیکلي دي چې په دغه ورځ شپږ سوه اوولس کورنۍ چې پکښې یو زر نه سوه دوه اتیا سړیون ښځې او جنکۍ وړکې شامل دي بېرته ولېږدول شول په لیک کښې دا هم وښولې شوي دي چې بېرته تلونکي قبایلیون ته د تګ په وخت د 15 اوولس زره کلدارو درې سوه شپږ د ایټیم او سیم کارډونو ورکولو سره په دا ورځ یو سل څلور شپېته بچون ته د ګوزن او نورو رنځونو نه د ژغورنې څاسکو ورڅلو سره ستنه هم ولګولې شوې سید عمر مسعود په لیک کښې دا هم واضح کړې ده چې د بېرته لږدولو د یولسمې مرحلې په دا شل ورځنۍ لړۍ کښې ټولې څلور زره اته سوه کورنۍ چې په کومو کښې اتلس زره یو سل دوه شپېته قبایلیون شامل دي د سویلي وزیرستان سره روغه او سرویکي په تحصیلونو کښې خپلو کلیو کورونو ته واپس رسېدلي دي دا د هم یاد وی چې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو په خلاف د رای نجات په نوم د پوځي عملیاتو په وجه د مسعود قبایلیانو ټولې دوه اتیا زره کورنۍ د سیمې په پرېښولو مجبوره کړې شوې وې چې په کومو کښې د تېر څلورو کلونو په دوران کښې د موجوده یولسمې مرحلې سره تر اوسه پورې سیر شپاړس زره اووه سوه څلوېښت کورنۍ بېرته رسېدلې او پنځه اویا زره دوه سوه شپېته کورنۍ لیاوسن د ملک په نورو برخو کښې د کډوالۍ ژوند تېروي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
اوریدونکو د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د شمالي وزیرستان کډوالو ستنېدو پر وخت د هغې سیمې امنیت په اړه قبایلو ته د ذمهوارۍ ورکولو غندنه کړې ده نن په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نوموړي وویل حکومت ته پکار دي چې په شمالي وزیرستان کې امنیت ټینګ کړي او قبایلو ته دا دنده نه سپاري ده د یمن په ناکرارۍ کې د پاکستان رول په اړه حکومت ته خبرداری ورکړ چې هغې جګړې ته دې نه وردانګي د منکې په پیل کې غلام غوث د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا سماجي معاهدې په نوم د حکومت د نوې حکمنامې په اړه له اسفندیار ولی دا اسفندیار ولی خان دغه نظر غوښته
ما خو درته دا ووایې که نه چې د یو سړي په وفاداری چې ته داسې کولم کله شک وکړي نو په هغې کې به آیا د پښتنو په معاشره کې داسې خلک نه چې دا خبره به په بده لګي او دا یربی چې ریاکشن به دی توشي
هغه کې دا خبر هم شوې ده چې د امنیت مواری به دخل کوي اول ته کې وس په وجه موجود دي
هره چی خبره خو ته قدا چې زموار زمواری به زه په تاله درچوم چې بیا اختیار هم تاله درکم خو چې اختیار زما یو زموار ته دا ممکنه ده
او بل د دغه والي سره ووایې د قبایلي سیمو کې د بلدیتي انتخاباتو په اړه باندې
خو ما بالکل ډارستا مخکې ښکاره ووې چې که زما لپاره بلدیتي انتخابات ضروري دي د پښتونخوا لپاره پنجاب لپاره سند لپاره بلوچستان لپاره هم دقه نه ضروري د فاټا لپاره دي ما که د ډپټي کمشنر د پنجنو کلاسې نو زما قبایل رور څه ګناه کړی دی چې هغه ته د تحصیلدار او د ای پی ای او د پی ای د پنجنه نه خلاصې
تاسو خپله حکومت کې هم مخکې پاتې شوی د زرداري سره او ډېر ښه ترمیمونه مخکې شوی د پښتونخوا موالی سره هغې وخت کې د قبایلي سیمو دپاره تاسو دغه قانون سازي هغه وخت ولې نه کولی
داسې چلی چې هغې کمیټه باندې د فاټا خپل خلک ناست کړو اوس د پښتونخوا کې چې به څه خبره کېده نو خامخا د پښتونخوا اوسېدونکو به خپله فیصله کړه په هغې کمیټه باندې د فاټا چې کوم ممبران ناست ایم این ایس چې ناست وو هغې دغه شي ته غاړه نیښوده
او ښځې دغه د یمن والي سره هم تاسو خبره وکړه که دغه زموږ اورېدونکو ته ووایې چې عوامي نېشنل ګوند څه د دریځ دی په دغې اړه باندې
د یمن ګوره موږ یو ځل مخکې چېرف د بل ملک په جنګ کې مهرباني وکړې تاسو مه ورتانګې چې هوا ونرېدل او ور وې دنګل نو هغه چې وې دنګل نو په ایمان وایه چې تر اوسه پورې په هغې اور کې موږ سوځو او که موږ نه سوځو نو لا هغه یو غلطي چې م کړې ده د هغې سزا لا پوره شوې نه ده او موږ روان یو د بله غلطي کوو آیا موږ یمن له دا اختیار ورکړو چې هغه د دا فیصله وکړي چې پاکستان کې به د چا حکومتي او د چا بني د هغې خپل جنګ د موږ پردي جنګ کې په کار نه دي چې ځان ورتنګم
دا عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره مو په پېښور کې زموږ د خبریال غلام غوث مرکه اورېده
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان خارجه دفتر وایي د عربي هیواد یمن په پلازمینه سنا او په دوو نورو سیمو موکلا او عدن کې یې دا مهال څلور سوه پاکستانیان ګیر پاتې دي چې له هغو څخه دوه سوه به نن د عدن ښار نه د چین په یو بحري جهاز کې پاکستان ته یوړل شي تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو
د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی دی چې د یمن سر خارسنا په شمول موکلا او عدن سیمو کې څلور سوه پاکستانیان د خراب حالاتو له وجې ګیر دي او دې لړ کې نن دوه سوه کسان به د عدن نه د چین د بحري جهاز په مرسته جبوټي ته رسولی شي او د هغه ځای نه به دا کسان د پی آی ای د یوې خصوصي الوتکې د لارې پاکستان ته راورسولی شي په خبر پاڼه کې ویلې شوی دی چې سبا د زیارت په ورځ به د پاکستان یو بحري جهاز د یمن موکلا ښار ته ورسي او هغلته موجود یو نیم سل پاکستانیان به کراچۍ تراولی په خبر پاڼه کې زیاته کړی شوې ده چې د یمن په سر خار سنا کې اوس هم او یاو نه تر نوی پورې پاکستانیان گیر دي او دوی د سنا نه بل کم خار تلو ته رضامن نه دي نو د خراب حالاتو باوجود د خصوصي پرواز د لارې دا کسان ملک ته واپس راوستو لپاره منصوبه بندي روانه ده د پاکستان قومي ایرلاین یو چارواکي محمد رحمان مشال ریډیو ته وویل چې جبوټي ته تګ لپاره د پی آی ای یو جهاز تیار ولاړ دی یادونه دا چې د تیرې میاشتې په نهشتمه نیټه پاکستان حکومت د پی آی ای د یوې خصوصي الوتکې د لارې 1500 نه زیات پاکستانیان د یمن د سنا ښار نه خپل ملک ته راوستي وو دې تر څنګه د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې تیره ورځ د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې سعودي عرب ته تلونکي د پاکستان یوې اعلی کچ ډلې د یاد ملک د دفاع وزیر پرنس محمد بن سلیمان سره ملاقات وکړو چې ورسره یې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد روانو کاروایانو په حق له خبرې وکړې سرکاري ټیوی زیاتوي چې د پاکستان په سیاسي او فوزي چارواکو مشتمله دا ډله به نن ملک ته راستنیږي او د سعودي مشرولۍ سره شوو ملاقاتونو په حق له وزیر اعظم نواز شریف ته راپور ورکوي بلخوا د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمین آصف علي زرداری د اپوزیشن ګوندونو یو اجلاس نن په کراچۍ کې رابللی دی چې پکې به د ملک موجوده حالاتو نه علاوه د یمن په صورتحال خبرې اترې کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو په پاکستان کې حکومت د پټرول او ډیزل او بې لوړې کړې دي د مالی چارو وزارت تیر ورځ ویل د تیلو په بې د تیل او ګیس تنظیم ادارې او ګرا په سپارښتنه لوړې کړې دي د حکومت اعلان سره سم د یو لیټر پټرول قیمت 4 روپۍ او د یو لیټر ډیزل او بیا 3 روپۍ لوړه شوې ده سراج زهیر نور معلومات راکوي
د تیلو د نرخونو زیاتول لړکی د خزانی وفاقي وزیر اسحاق ډار له رسنو سره خبرو کې اوی چې اوګره اداره په پاکستان کې د تیلو نرخونه ټاکی او د نوو نرخونو په حق لا دوی ته اوګره تجویز ورکړی وو چې د تیلو اصل نرخونه دا په کار دي. نو ځکه حکومت دا فیصله وکړه چې د پټرول په نرخونو کې 4 روپۍ او د های سپیډ ډیزل په نرخ کې 3 روپۍ اضافه وکړي. نوموړی وی
پټرول وو 70 روپۍ او
پټرول د 80 روپۍ نه هیڅ پیسو نه په زیاتول او 80 روپۍ نه هیڅ پیسو ته ورسول شو. کم چې اوګرا ویلی دی نو په دې کې 4 روپۍ اضافه وکړی شو. اصل خبره دا ده چې اوګرا موږ ته وویل چې د تیلو په نرخونو کې څلک ډیر بدلون کول پکار دي چې دا رنګ د تیلو نرخونه اصل نرخونو ته راشي. نو موږ ځکه د نن نه د تیلو په نرخونو کې لږ ډیر بدلون وکړو. خو د دې سره سره حکومت دا فیصله کړې ده چې د خاورو تیلو های اوکټین او لایټ ډیزلو په نرخ کې به اضافه نه کوي.
د حکومت په دې فیصله د ولس وینا ده چې حکومت یو څو میاشتې وړاندې د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی وو، د کومې چې په صحیح توګه اولس ته لا فایده نه ورسېدلې او سمدستي بیا د نرخونو زیاتولو اعلان وکړو. له مشل ریډیو سره خبرو کې یو تن وویل چې له دې نه به اوس د ګاډو مالکان هم کرایانه کې اضافه وکړي چې اثر به یې نیغ په نیغ په اولس پریوځي.
زمانو مشرب ته ټول زور چې کمې دا غریب لري دې سره په کرایانه اثر پروځي، په نرخونو اثر پروځي، پر یو سیس باندې اثر پروځي. دا د حکومت نه اهلی ده او د غریبو لپاره کم دې دا تکلیف باعث خبره ده. حکومت له پکا چې دا
یو بل تن هم پدی اڑ مشال ریڈیو تا زیاتہ کڑا
گوہر رحمان نوم نے زما دا یوازی گاڑی نی دی کرایہ نیم سی واکی گی او دس یم تے نور د دنیا مسئلے جوڑی گی دا خدا عوام تبئی دا نن سبا زنگ دی اڑی دا 350 روپے دی اڑی دا نو پدی کی بمونگا سو تیل لگا لیٹر وال مون تب کی مشکلات تی غریب سڑے نن سبا تبا دی پا پاکستان.
یو بل تن چی ہادی محمد نومی گی مشال ریڈیو تا اوی چی حکومت صرف اولس تے تکلیف رسول فیصلے کوی.
ارے شے موسر گرانی چینی غوړی تیل سبزی هر یو شی وسره خېجین. تیل 15 روپۍ ګران شي نو کریا 10 روپۍ وخېجی پوش، او چې تیل 15 روپۍ ارزان شي نو کریا اومغه سه زړه په زړه ارزان یې نشته. غریب لپاره ډېر مشکلات دي.
کله چې مشال ریډیو د حکومت د فیصلې په اړه د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل نو هغه وی چې حکومت لا IMF نه قرضه اغستې ده نو مجبوری ده چې د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی وکړي. نو موري زیاته کړه
د ټول نغټ خبره دا و چې دیو د IMF پروګرام اغستې ده 6.6 بلین ډالر او پورې ناغي ډیر زیات مضبوط شرطونه لګولې دي. په هغه شرطونو کې د ټول نغټ شت چې نه هغه سبسډي به ډرا کول دي. ناغي نه به ضروری خبره ده چې منګایي او نرخونه به سیوا کیږي، ترانسپورټیشن کاس به سیوا کیږي، پیداوار باندې هم دا غیر سپری وزي. نو ډیمانډ او سپلای په دواړو
د ذکر ده چې د روان کال په جنوري کې په لومړي ځل حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 14 روپو او 14 پیسو پورې د کمی اعلان کړی وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت په ممندو ایجنسی کې د ړنګکل شو شاوخوا 50 سکولونو د بیا جوړولو اعلان کړی دی. وسلوالو د یادې ایجنسی په ساپو تحصیل کې تر ټولو زیات سکولونه ویجاړ کړي چې اوسیدونکي وایي د سیمې ماشومان او د هغوی استادان لا هم یوریږي او سکولونو تک ته زړه نښه کوي. د شاهنواز ترکزي رپورټ پرې اورو.
په مومند ایجنسی کې د یو 50 سرکاري سکولونو د بیا ودانۍ یا د وړو وړو ودانیو لپاره اعلان شوی او ټیکدارانو ته د دغه کار شروع کولو اجازه ورکړل شوې ده. د محکمه ورکس اینڈ سروسز یعنی د کارونو او د خدمت ورکولو اداره وایي چې دا سکولونه د مومند ایجنسی په اته وړو تحصیلونو کې دي چې ګنې د بیا ودانۍ او یا نیمګړتیاوې به پکې پوره کول شي. له ټولو زیات سکولونه په ساپو تحصیل کې وران شوي او د دغه سیمې اوسیدونکي یو تن رستم ساپې د خپلې سیمې د سکولونو حال داسې وایي.
روډونو باندې دوه درې سکولونه دي چې پای کې ټینټونه لګولي بای کې مطلب یکا دوکا سبق وایي. بهرحال سیډونه ته ډېر زیات سکولونه دي، میډل های سکولونه، پرایمري والا جنکو سکولونه، لکانو یو هم پکې دغه نه دي. اسټوډنټان نه راځي نه ټیچران نه ځي، ټیچران یریږي. درې څلور سکولونه پرایویټ کولاو شوي دي ساپو علاقه کې. تقریبا وایي چې 20% ماشومان سکول وایي، باقي 80%
د حلیمزای تحصیل په سیمه کې هم سکولونه اړنګېدلې دي. د دغه تحصیل اوسیدونکي واجد مومن چې په بیلابیلو تنظیمونو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي ورسره مې خبرې وکړې.
د بوټو لاندې په ګرمۍ کې او په یخنۍ کې هم داسې په خوشي میدانونو کې ناشتې او چې د هغې سترګو ته او د هغې شکلونو ته مونږ ګورو نو مونږ ته واضح وي چې هغې څومره په خفګان سره ناشتې هلته. خو بیا هم د هغوی د تعلیم د حاصلولو زړه کې چې کوم شوق وي هغه برقراري او حاصله یي.
د امبار تحصیل وسیدونکو اکرام عثمان خیل ویل که چیرته حکومت د هغوی سکولونه بیا آباد کړل او تعلیمي نظام ښه کول وغواړي نو هغوی به ورسره مرسته کوي. د یکاون تحصیل وسیدونکو پروفیسر سید شیر وایي چې د خراب حالاتو له وجې هر تن پوهېدلې ده چې د تعلیم نه بغیر ترقی او خوشحالي ممکنه نه ده، نو که حکومت د سکولونو حالت ښه کړ نو بیا خلک خپل بچي خامخا زده کړو لپاره لیږي. د یادې محکمې لخوا د سکولونو د جوړولو اخیرنی وخت خو مقرر نه و، ولې امکانات یې داسې ویل چې ګینې د روان اوړي د موسم د ګرمۍ د چوټیانو نه وروسته به ځینې سکولونه تیار شوي وي. او د یادونه وړ ده چې په محمود جنسۍ کې د یو کالج په شمول 186 تعلیمي ادارې ړنګېدلې دي چې بیا هم په ځینو ړنګوشو ادارو کې د تعلیم لړۍ په خیمو او یا د ونو بوټو د سورو لاندې روانه ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال ریډیو کې تاسو خوږی چارواکي وایي په زابل ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د ولایت امنیتي چارواکي په دې عملیاتو کې د 15 وسلوالو مرګ ژوبلی او د ځینو وسلوالو نیول کېدو ادعا کوي. سید شاه سکیم له تفصیل سره.
چارواکي وایي د زابل په بیلابیلو سیمو کې د طالب وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې پکې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 8 نور ژوبل دي. په دغو عملیاتو کې 4 تنه نور وسلوال ژوندي هم نیول شوي دي. د زابل امنیه قومندان غلام سخی روغ لیونی وایي د زابل په اټغر، میزانه، دایچوپان، نوبهار، شمولزیو او خاک افغان ولسوالیو کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې دغه عملیات پیل شوي دي او لا هم پای ته نه دي رسیدلي. دوی وایي ملي سرتیرو له وسلوالو څخه د سیمې د پاکولو په موخه دغه عملیات پیل کړي او تر هغو به روان وي چې په یادو ولسوالیو کې شته طالبان ختم شوي نه وي.
دغه باز شاوخوا سیمو کې ملتونه انتظار کوي چې دغه عملیاتو په نتیجه کې موږ ډېر ښه دستاورد لرو چې تقریبا په مجموعي توګه د طالبانو اووه کسه له منځه تللي، اته کسه زخمیان شوي دي، څلور کسه ژوندي نیول شوي دي چې دوی څخه تقریبا شپږ میله کلاشنکو، یو میل پیکا، یو میل راکټ انداز او څلور موټرسایکلان نیول شوي دي.
د زابل په روانو عملیاتو کې د سرتیرو پر دوو موټرو چاودنې هم شوې دي چې پکې تر اوسه پورې 2 تنه سرتیري وژل شوي او 11 نور ژوبل دي. تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل یو مشر سلیل شیټی راتلونکي اونۍ کابل ته ځي. په افغانستان کې د دې ادارې مشر حوریه مصدق مشال ریډیو ته وویل شیټی په افغانستان کې له چارواکو سره د بشري حقوقو په اړه خبرې وکړي. نوموړي وویل شیټی په ځانګړي ډول له چارواکو سره د فرخندې په نوم د هغې ښځې موضوع وڅېړي چې ګڼو کسانو په کابل ښار کې د قرآن سوځولو په تور ووژله. اجمل اند په دغه اړه جزئیات لري.
د بخښنې د نړیوال سازمان منشي په داسې حال کې کابل ته ځي چې په دې وروستیو کې د بشري حقونو ادارو په افغانستان کې د بشري حقونو د خراب وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل سلیل شیټی به راتلونکي شنبې په ورځ کابل ته ورسیږي او درې ورځې به په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي وویل د بخښنې نړیوال سازمان د منشي له دې سفر سره په یو وخت به دوی په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر فعالانو د بریدونو په اړه یو رپورټ هم خپور کړي. همدارنګه به سلیل شیټی په دې درې ورځني سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره وګوري. میرمن مصدق وایي ښاغلی شیټی به له افغان چارواکو سره په دې لیدنو کې په دې هیواد کې د بشري حقونو په عمومي وضعیت او هغه اندېښنو چې د بخښنې نړیوال سازمان لري وغږیږي. نوموړي زیاته کړه چې اداره یې هڅه کوي افغان چارواکي وهڅوي څو په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړاویو مخه ونیسي. میرمن مصدق په دې لړ کې د کابل ښار یوې وروستۍ پیښې ته اشاره وکړه چې پکې وی ډلې پارېدلو خلکو د فرخوندې په نوم یوه 20 کلن نجلۍ د پولیسو په وړاندې ووژله. حوریه مصدق وویل
در این سفر یکی از مسائل که سرشبست خواهد شد در مورد قتل فرخنده مسئله
دوی و مسئله چی پا دی سفر که با پری بحث وشی اغا دا فرخنده دا قتل مخنوی که دا پولیس و قانون پلیکون کوی دارو دا ناکامه موضوع دا دوی و نتوانی دل دا یو داس قتل مخونی سی چی پرانا و رازا و پا هم مازدر که وشو. هم دا رنگا دا دی قضیه دا یو شمیر عملانو دا نیول و پارا با هم خبری وشی. تر دی مخی هم دا بخن نریوال سازمان دا فرخونده دا قاتلان و حاق امنیتی مامورین و پولیس و دا محاکمه غوخته نکره و چی دا دی وجن مخی نوانی ولی. وویش کلنه فرخونده دولس فرزی مخ کی د کابل پشاد شمشیر سیمه کی یو شمیر قهرجن خلکو په وهلو ډبول ووشل او روسي دغه مړی ته ور واچو. که څه هم ظاهرن پاریدلو خلکو نو موړی د قران پاک د نسخې په سوځول تورن کړی و، خو د کورنیو چارو وزارت وایي څېړنو یو خو ده چې نو موړی بی ګناه خپل یو دینی مبلغه و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي که چیرې حکومت د فرخوندې د وژلو قضیه په جدي توګه ونه څېړي، خلک به پر حکومت بې باور شي.
د اجمل اند رپورټ مو اوریدو او اوریدونکو درې نیمې بجې کیدونکې دي. د منور شاه نه به لنډ خبرونه واورو.
نن په دویمه ورځ هم د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدلو سلسله جاری ده. پرون پولیټیکل انتظامیې د سپینوام تحصیل د شامیري کلي 200 کورنیو ته خپلو سیمو کې هرکلی وکړ. د شمالي وزیرستان نه د ضربیاز په نومې پوځي عملیاتو له وجې خواوشه 10% خلک بې کوره شوي دي. په اورګزو ایجنسۍ کې د یو کور چت غورځېدلی چې پکې 2 مړه شوي. پولیټیکل چارواکو مشال ګډیو ته ویلي مړه شوي کسان مور او زوی دي چې د بارانونو له وجې پرې د چت له کوټې چت غورځېدلی دی. د چارواکو په وینا پېښه د یاد ایجنسۍ په فیروز خیر وسیبه کې مخته راغلی. ټاکل شوې ده چې نن به په افغانستان کې 14 تنه کاندید وزیران د باور د رایو ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته وپیژندل شي. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې په نږدې راتلونکي کې به د ځینو نورو څوکیو کاندیدات هم ولسی جرګې ته د باور د رایو ترلاسه کولو لپاره وړاندې کړل شي. د کابل بانک شپږو قرضدارو 2 میلیونه ډالره بانک ته د ورکولو ژمنه کړې ده. د یاد بانک د قضیې د څېړونکي ډلې غړي وایي د عدالتونو د فیصلې د اعلان وروسته شپږو کسانو ژمنه کړې چې خپل قرضونه به ادا کړي. ایران په یمن کې د حوثي باغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې د پوځي عملیاتو په سمدستي توګه د ودرولو غوښتنه کړې ده او خبرداری ورکړې چې دغه بریدونو ټوله سیمه د خطر سره مخ کړې ده. د یادونه وړ ده چې 13 په یمن کې د حوثي باغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد د هوایي بریدونو کمپاین شروع کړی دی. او عراق وایي ځواکونه یې د تکریت ښار مرکز ته رسېدلي. دوی د دې نه وړاندې د دې ښار جنوبي او غربي برخې د اسلامي دولت له وسلوالو خلاصې کړې وې. داعش وسلوالو د تیر کال جون په میاشت کې تکریت ښار له عراقي ځواکونو قبضه کړی و.
لن خبرونه مول منور شاه ورې د لوس اوریدونکو ستاسو لپاره 2 پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګولیازي جوړوي او ورپسې بیا میډیا او ځوانان چې زما بل همکار احمد شاه اعظمي ستاسو لپاره تیاروي.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروگرامونو په شان په نړۍ خبرونه کې مدله ل نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د استرالیا ساينس دانانو هغه لوی ځای موندلی چې د سی آر چی د ټکر له وجې متاثر شوی وو. د آسترالین قامی پهنتون یوی اډلی د 400 کیلومتر هغه علاقه موندلی چې د سی آر چی ځینی برخه پکې د خلانه پریوتی وي. د دوی په خبره ازمه کې سره د ټکر نوړاندې دغه سی آر چی په 2 کې تقسیم شوی و او د دواړو حجم 10 کیلومتر وو. په دې اړه هم ویل کېږي چې دغه سی آر چی 1.5 کروڑ کال وړاندې په ازمکه پریوتی وه. د ساینسدانانو د ډلې مشر ډاکټر اندریو ګیکسن وایي که څه هم ځمکه سره د ټکر له وجې لوی کندې ختمې شوې دي، خو د ځمکې جاج اخستو وروسته یې د په دواړو ځایونو کې ثبوتونه ترلاسه کړي دي. دوی زیاتوي چې د ټکر له وجې په ځمکه د ځینو انواو او اجناس ژوند هم ختم شوی وو. ساینسدانان دا هم وایي چې 6 کروڑ کال وړاندې په ځمکه د یوې لوی شهابي د ټکر له وجې په ځمکه د ډایناسورس نسل ختم شوی وو. ډاکټر ګیکسن وایي چې داسې ښکاري دغه پیښو د ځمکې په ارتقایي عمل کې ډېر مهم کردار لوبولی وو. د امریکا خلای اداره ناسا وایي چې په مریخ سیاري اپورچونټي خلای ګاډي په 1 کال او 2 میاشتو کې 6 میله سفر مکمل کړی دی. ناسا وایي چې اپورچونټي خلای ګاډي د میراتون وادي سفر مکمل کړی دی. د خلای ګاډي انجینران وایي چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده. اپورچونټي او سپیرټ خلای ګاډي په 2004 کال کې مریخ سیاري ته رسیدلی وو. دغه دواړو ګاډو په مریخ سیاري په خوا په دغه ځای کې د اوبو شواهد موندلي وو. دغه پروژې سره تړلی یو سانزان وای چې په مریخ سیارې موجود د خلای ګاډي موجودګي ریکارډ جوړول نه دي، بلکې د دغه سیارې سیاسي موندنی او نور معلومات ترلاسه کول دي چې آیا په دغه سیاره ژوند تیرول ممکن دي او کنه. داسې ویل کېږي چې علم ترلاسه کولو لپاره د عمر قید نه وي. همدغه خبره د ترکی یو 34 کلن ښځې رښتیا ثابته کړې ده چې د 26 کالو لوی انتظار وروستو یې نیمګړې تعلیم پوره کړو. د ترکی د رسنو تر مخه فاطمه مهربان اختری په 1950 کال کې د استنبول مشهور پوهنتون ممار سان کې داخله اخستې وه، خو د کورنۍ حالاتو له وجې تعلیم نیمګړې پرېښودو او په یو پرنټینګ هاوس کې نوکری شروع کړه. د دې وروسته فاطمه پوهنتون ته لاړه نه شوه او د پوهنتون انتظامی هم هغه ویستله. فاطمه په 1978 کال کې په یو سکول کې زده کړې ورکول شروع کړې، خو په زړه کې د فاین آرټس ډیګري ترلاسه کولو خواهش موجود و. په 2010 کال کې د فاطمه خواهش هغه وخت پوره شو کله چې په ټلویزیون یې رپورټ وکتلو. په دې رپورټ کې ویل شوی چې پوهنتون د هغو ټولو زده کوونکو ته د دوباره داخلي ورکولو پالیسي اعلان کړي چې پخوا ویستل شوي ول. فاطمه په پوهنتون کې دوباره داخله واخیستله او ډیر ژر به ډیګري ترلاسه کړي. د هند په اتر پردیش کې ځینو خلکو د نقلي سرو په بدل کې له بانک نه په لکونو روپو قرضې اخیستې دي. د دوکې دغه معامله 3 کاله زړه ده، خو اوس مخې ته راغله. د اتر پردیش ریاست پولیس وایي چې د بانک ځینو ملازمینو په ګډون یې 25 کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د پولیسو په خبره په 2012 کال کې د جعلي سرو په بدل کې د سټیټ بانک آف انډیا یو مهم څانګې نه خلکو 280,000 روپو قرضې اخیستې وي. دا پیښه د اتر پردیش په بدوی ضلع کې رامنځته شوې وه. پولیس وایي چې د سرو جاج اخستو وروستو دا خبره ورته معلومه شوه چې دا نقلي دي. په هغه وخت کې حکومت اعلان کړی و چې د سرو په بدل کې به قرضې ورکوي، نو مقامي خلکو په بانک کې جعلي سره جمع کړل. د مشهور لیکوال او خبریال پیټر برګن یو نوی کتاب کې په غیر یقیني حالاتو او په بیړه کې د فیصلو کولو اسانه طریقه ښودلې ده. په ځینو مشکل وختونو کې انساني دماغ د سمو فیصلو پر ځای تیروتنې وکړي، خو پیټر برګن په خپل نوی کتاب 4 سیکنډز یا 4 سیکنډو کې وایي چې کله هم تاسو چا سره تکرار یا خبرې واړوي او دا خبره محسوسه کړي چې حالات د کنټرول نه بهر کیږي، نو په هغه وخت کې یوازې د 4 سیکنډو وقفه اخستل پکار ده. کچري تاسو 4 سیکنډه وقفه اخلي او اوږده سا واخلی، نو په دې دوران مزغو ته په قدرتي توګه دومره آرام وخت او اکسیجن میلاو شي چې د حالاتو نزاکت ته کتو سره سمه فیصله وکړي. پیټر برګن وایي که چېرې تاسې ذهني دباو محسوسوي او یا چا سره ملاقات یا مرکې نه وړاندې پریشانه یې او وخت په تېرېدو سره نور زیاته پریشانه کیږي، نو یوازې 4 سیکنډو لپاره ټول سوچونه د مزغو نه وباسئ. دې سره به تاسې ته ذهني سکون میلاویږي او دې سره به د سمو فیصلو موقع هم په لاس ورشي. د ګوګل کمپنی خودکار گاډي با په 5 کالو کې په سړکونو ګرځي. د ګوګل کمپنی د خودکار گاډي منصوبې مشر کریس آرمسن په ټیټ کانفرنس کې په خپل وینا کې وی چې په موجوده حالاتو کې د خودکار گاډي راوستل ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې په نړۍ کې زیاتره خلک گاډي چلوي او زیات وخت یې په ټرافیک کې گیر وي. د نوې ټکنالوژي په مرسته به دا مسله حل شي. په دې کې تر ټولو زیاته مهمه خبره دا ده چې د ټرافیک په پیښو کې به کمی راشي. د ته په خبره ګوګل کمپنی به 100 گاډي په لومړي پړاو کې معرفي کوي. ګوګل کمپنی وایي چې په دغه خودکار گاډي کې به 2 کسان سفر کولی شي او د گاډي رفتار به 40 کیلومتره په 1 ګنټه کې وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم انسرجنٹ په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 2 نمبر فلم سندرلا دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم هوم دی چې تر اوسه پورې د 20 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفیس کې انسرجنت په لومړي نمبر دی، فلم سنډریلا په دویم، او په دریم نمبر فلم رن آل نایټ دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې فلم هنټر په لومړي نمبر دی چې د 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم دلی والی ظالم گرل فرینڈ دی، او په دریم نمبر فلم این ایچ 10 دی. د امریکا هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز مشهور سیریز مشن امپاسیبل 5 فلم ٹریلر خپور شوی دی. د دې فلم نوم روگ نیشن دی. په فلم کې ټام کروز ایتن په نامه په خفیه مشن وی. د دې نو وړاندې د مشن امپاسیبل 4 فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. دا فلم په ټوله نړۍ کې د سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړی هم دی. فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن به د جولای په 1 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
We've never met before, right?
Follow me.
Ready or not, here
Benji.
Ethan, where are you?
The Syndicate is real. A rogue nation trained to do what we do.
An anti-IMF. Ready or not, here I
come. You want to bring down the Syndicate? It's impossible.
Desperate times. Desperate measures.
You got your seatbelt on?
You ask me that now!
Oh my God!
قسم په هالیوډ کې په ډرون جازونو یو شمیر فلمونه جوړ شوي دي، خو اوس یې د ډرون جازونو د یو پایلټ پر جون فلم جوړ کړی دی. د فلم نوم ګوټ کل دی. په فلم کې ښودل شوی چې په امریکا کې ناس یو فوزي پایلټ په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو په پټنځایونو د ډرون د جازونو د لارې بریدونه کوي، خو وروسته هغه څه احساسوي. هغه هر څه په دې فلم کې ښودل شوی دی.
Ladies and gentlemen, the remotely piloted aircraft is not the future of war. It is the here and now. What'd you log? 3,000 hours in F-16. But we've progressed. Let's go to Afghanistan. Fly and fry. Make no mistake about it. This ain't PlayStation. We are killing people. Light them up.
You ever get to, like, fly in a war?
Blew away 6 Taliban in Pakistan today. Now I'm going home to barbecue.
It's quiet. Does he ever get angry?
Almost never.
What happens when he gets angry?
It's more quiet.
I am a pilot, and I'm not flying. I don't know what it is that I am doing, but it's not flying.
د هندي سینما وتلی ایکټر امیتابھ بچن نوې فلم پیکو لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې عرفان خان او دپیکا پاډیګون هم کار کړی دی. په فلم کې د پلار او لور د ژوند قصه ښودل شوې ده. فلم پیکو به د مې په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
دادو بہت دیر سے آنکھ بند کیے ہوئے بیٹھے.
چپ کر کے بیٹھ.
ٹپک گئے تو بنارس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے.
شٹ اپ.
اے پیکو، ارے فلاش میں پانی نہیں ہے.
سیمی لیکوڈ موشن فرسٹ، دین 2 ڈیز آف گیس اینڈ کانسٹیپیشن، واٹ شوڈ آئی ڈو؟ یہ کوئی میسج ہوتا ہے دینے کے لیے آفس میں؟
صبح کی دھوپ پہ اسی کی دستخط.
ایسے واک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جا کے بیٹھیے باتھ روم میں، ہو جائے گی.
آئی نو مائی سسٹر بیٹر آن یو.
آپ کو نا کانسٹیپیشن یہاں پر ہے، یہاں پر دی.
وی لیو ان اے سوسائٹی بابا، کسی سے تو اچھا ریلیشن بنا کے رکھنا پڑے گا.
کنجوس ہم لوگ، کنجوس ہے.
ہیلو پیپو.
ہائی.
ہائی، کلکتہ جانا ہے. کون جائے گا؟ ارے دل کی بری نہیں ہے وہ. پیپو پیپو
واٹ؟
کوئی ڈرائیور ریڈی نہیں ہے.
یو آر گوئنگ ٹو ٹیک اس؟
ارے یہ بھی تو جائے گا.
ہم چلے بہاروں میں، گنگناتی راہوں میں، دھڑکنیں بھی تیز ہیں.
د هندی سینما مشهور ایکٹر اکشے کمار نوی فلم گبر از بیک ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې اکشے کمار د کرپشن خلاف مبارزه کوي. فلم گبر از بیک به د مئی په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
نہ یہ سرکاری ہے نہ غیر قانونی, نہ یہ نیتا ہے نہ کوئی ٹیررسٹ. کام سے ہیرو, نام سے ویلن, یہ ہے گبر.
پچاس پچاس کوس دور جب کوئی رشوت لیتا ہے تو سب کہتے ہیں مت لے ورنہ گبر آ جائے گا.
راتوں رات دس تحصیلدار غائب.
چلو
تیرا پتی چاہیے.
سی بی آئی لیول کی انکوائری کی ہے اس گبر نے.
گبر گبر گبر, ہو از دس گبر؟
رشوت لی تو گبر مار دے گا, نہیں لی تو میں مار دوں گا.
اب گبر کا پی ڈبلیو ڈی چلے گا, پاور والا ڈنڈا.
قدرمنہ اوریدونکو, تاسو د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي, په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه,
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی, د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال راډیو.
میڈیا او ځوانان, د مشال رادیو په ونیز خبرونه میډیا او ځوانان کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې د هیواد د آبادۍ تر نیمه زیاته برخه ځوانان جوړوي, او په دې هیواد کې د رسنیو معیار یا پوشش په برخه کې د نظر ورکولو پر وخت د ځوانانو پله درنوي. که څنګه په پاکستان کې د ځوانانو لپاره ځانګړي سوي ټي وي چینلونه, ورځپاڼې یا مجلې ډېرې لږ یا د نشت برابر دي, خو بیا هم رسنۍ هڅه کوي چې د هیواد د لویې برخې آبادۍ پاملرنه راجلب کړي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستاني رسنیو د ځوانانو غوښتنو ته تر کومه حده ځواب ویلی دی. دا چې پښتانه ځوانان له پاکستاني رسنیو څه غوښتنې لري, میډیا او ځوانان نننۍ خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. پاکستان کې دا وخت تر یو سل زیات ټي وي چینلونه او د 800 په شاوخوا کې ورسپانې دي چې په مستقله توګه خبرونه, راپورونه, ځانګړي خبرونې او نور تفریحي پروګرامونه وړاندې کوي. دا چې ځوانان له دغو رسنیو څخه غوښتنې لري, د مومنت ایجنسی له حلیمزو سره اړلرونکي ځوان امجد علي حلیمزی وایي چې په پاکستان کې 53% زیات ځوانان دي, نو د ځوانانو لپاره دي ځانګړي پروګرامونه جوړ کړل سي او دوی ته د ژوند د نوو مواقعو په اړه معلومات ورکړل سي.
پاکستان کې زما په خیال زیات تر تقریبا 56% د 50% به د نوجوانانو, نو چې موس دې طرف ته سړی وګوري نو دا ډېر زیات ریشو ده کنه. نو زه دا وایم چې د نوجوانانو لپاره داسې صحتمندانه شوز او داسې ټاک شوز وغیرہ نشر شي چې هغوی ته د خپل تعلیمي حواله سره, د موجوده حالاتو زده کړې حواله سره هم هغوی زده کړې وکړي, او د نور یونیورسټیانو د بارني یونیورسټیانو په کنټراسټ کې چې زه دا وایم نو پکار دی چې دوی ته هغه شو کې چې په بهر ملکونو کې څه شروع دي او زمنګ ملک کې څه کمی دی چې هغه پوره کړو, چې نوجوانان یو مثبت طرف ته لاړ شي, دا هغوی سوچ منفی پاتې نشي.
د مومند ایجنسی له پنډیالي سره لرونکي ځوان عمر مومند هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د تعلیم او کاروبار د نوو مواقعو په اړه پروګرامونه جوړ کړي چې دا ډول د دوی ذهنونه د تشدد خواته مایل نسي.
زما دا غوښتنه ده چې یاره زموږ ته نه ښه نه ښه پروګرامونه وچلی، خاص کر د تعلیم باره کې، کوم د آینده نسل چې را روان دی، تشدد نه زموږ ذهنونه واوړي او ښه نه ښه د کاروبار اپرچونیټي طرف ته زموږ ذهنونه بوزي، چې یاره زموږ د خوشحالۍ طرف ته د کومه معاشره چې کوم ده، د کوم خلک چې دی، د دوی دا ذهن، دا کوم کنفیوژن چې کوم دی، دا کوم احساسي کمتري چې کومه ده، دا کم از کم ختم شي او زموږ دغه په ترقۍ باندې مخکې لاړ شي، دا ذهنونه هم زموږ صحیح شي او ورسره ورسره نوره خوشحالي راشي ملک کې.
د پاکستاني رسنیو په اړه یو شمیر ځوانان دا نظر لري چې دوی ځینو خبرونو ته هوا ورکوي او له حقیقت لري خبروي. له شمالي وزیرستان سره اړلرونکي ځوان نصیب وزیر وای رسنۍ باید تعلیم، سپورتس او د پرمختګ کارونو ته پاملرنه وکړي او په خپلو راپورونو کې انډول وساتي.
ټیک ټو چې کوم څه حالات دي لکه خلک خبرول، دغه یو د میډیا غټه ریسپانسیبلټی ده، خو په چار داسو چې موږ په غش مطلب سنسنی خیزی نه روالي، دمره زیوت یې نه هایلایټ کوي، او غټ موږ د پاکستان د میډیا نه غټ رغم دا غوړي چیرې چې کوم سپورتس ایونت کیږي، خاص کر ایجوکیشن چې څنګه کیږي، ایونتس کیږي یا مطلب څه سیمینارس کیږي یا نیرا ډیولپمنٹ سیکټر باندې چې څه شي کیږي، په چار دو چې هغه د موږ پاکستانی میډیا هغه ته زیوت توجه ورکو. ټیک ته د کومې مسلې چې روانې دي په داسې چې دی امپارشل شي، چې داس نه وي چې یاره دی یو سایډ ته شي، بیلنس په خپل ریپورت شي، دی بیلنس وسوتي.
د مومند ایجنسی له غلنۍ سره لرونکي ځوان فوزي خان مومند هم وایي چې پاکستانی رسنیو ته پکار ده چې اخلاقي اقدار او سم انډول په پام کې وساتي او ورسره د تعلیم، روغتیا او ټولنیزو ستونزو ته پوشش ورکړي او ورسته پاتې سیمو ته د پاملرنه وکړي.
زما په خیال باندې خو اول دا کار چې پاکستانی میډیا چې کوم څه پېښ کول غواړي هغه نه مخکې یو کار دا دی چې یاره دوی خپل رپورټینګ بیلنس وساتي، کوډ آف ایتکس په هغه کې شاملي، بیا د هغې نه علاوه کوم پروګرامونه پیش کړي، نو په هغه کې زموږ چې کوم بیسک ضروریاتي بنیادي په هغه کې هیلتھ ایجوکیشن یا کوم سوشل پرابلم شو، زموږ دغه باندې دوی له فوکس کول پکار دي، چې یاره یو علاقه کې هسپتال شته، دلته سکول شته، نور څه فیسلټی شته، دا مسلې چې کوم دی هغه د ګراس روټ لیول نه دا ویرو چتی کی دنیا ته وخی د پاکستان نور علاقو ته وخی، اوس پلاور کی را سم مساله دلته هیلث ایجوکیشن دا سیستم خپل تشټه کنه، چې تاله لګي یو معمولی مسله دی روچته کړی، یاد سي نور مسلې چې لکه دا چلو شوې دا خو ګوزمنګه بد قسمتای نه خیبر پختونخوا شو، بلوچستان شو، قبایلی علاقې چې کم دي، په دې بیسیک بنیادی مسلو چې کم دي هغه دوی بالکل اګنور کړی دی، هغه نه روچتی.
د پاکستاني رسنیو په اړه یو شمېر پښتانه ځوانان وایي چې د تشدد په اړه زیات څه خبروي چې لکهبل د ځوانانو پر ذهنونو منفي اغیز کوي. په بنو کې میش د شمالي وزیرستان یو لوستي ځوان میر کلام وزیر وایي چې پاکستاني رسنۍ د ټولنیزو ستونزو ته پام وکړي او د تشدد او جرایمو په اړه د خبرونو ورکول بند کړي.
سوشل ایشوز چې څمر دي بالکل د دغه طرف ته دغه روشي او چې کیمو د تشدد ول خبرې دي، کرایم رپورټینګ دی، دا د بالکل څو وخت دغه سایټ تک او سوشل ایشوز چې څمر دي په دا باندې دا بخیر ډیر زیات پروګرامینه او کوم چې پداسه سټوډنټ انوالو کو ډاکټرو او بیمارو او چې څمر د معاشره خلق ته چې دغه وکلی ته ځن ورسوینن کته میډیا وکسه په شهري نشه محدود ده، نو رپورټرونه چې کیم دي یا چې د کی کیمه مرکزی پالیسی وي د ټی وی د اخبار اته په چار دو چې د کلی د اغه خلک خبر روغلی چا خپل ځون وویني پښه چې یاره د میر مصاله باندې وکی چې د خلک ورغد د چا د به مصاله دو، د چا د روډ مصاله دو، د چا د هیلث مصاله دو، د چا د ایجوکیشن مصاله دو، څوک معذور دی چې ته امداد په چار دی د دنیو ته اپیل کړل چې اغه خلک ته د ځون ورسه.
د اسلام آباد په قیر اعظم پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کوونکی د کوز در یو ځوان عباس احمد خلجی هم ورته نظر لري، وایي چې رسنۍ دي بنیادی مسایل راپورته او هغه دی پناه شکړي، نو هله به د حکومت پام ورګرځي او هغه به حل کړي.
میډیا ته پکار دادی چې کم زیږي هغه هر یو ډیسټریکټ ته ورسی، هر یو کلی ته ورسی، بیا هر یو کلی کې هر محلې ته ورسی، هغه نه مطلب هغه دغه هغه کم ریئل مسائل چې کم چې بیسیک نیډز ته هغه اگر واخلی هغه چې کم دی هغه باقی ملک ته شو کی کوم ګل ته ګورو انډستری خبرو کوونو په انډستری کوم ته هغه فیسیلټیز ملاویږي کوم کلی ته لاړ شو کلی کوم ته هغه فیسیلټیز نه ملاویږي، دلته به ماشوم انټر کیږي څنګه چې دا اویرنس راشي نو هغه به هم دلته انټر کیږي، نو چې کله د یو ماشري بیسیک نیډز او بیسیک ضرورت پرشي په میډیا پترو باندې
لفاټاو د پاکستان د ورسته پاتې سیمو سره اړلرونکي ولس له پاکستاني رسنیو ګیلمند یا وایي چې دوی له پامه غورځولي او ټول وخت یې د لویو ښارونو پیښو ته ورکړی دی. د جنگ جګړو او پوځي عملیاتو له کبله د فاټا له بیلابیلو سیمو څخه بې کوره سوي کډوال ځوانان وایي چې رسنۍ په دې حالت کې هم پام نه ورته کوي. د خیبر ایجنسی تیرا سره اړه لرونکي ځوان زاهد خان وایي چې پاکستانی رسنۍ د قبایلي سیمو ته پاملرنه وکړي او حکومت دې مجبور کړي چې د فاټا بیا رغونې ته پام وکړي.
چې کوم زمونږ د فاټا خلک دي ډېر متاثر شوي دي ډېر ځل شوي، موږ مطالبه د میډیا نه د حکومت نه د هر چا نه کوم د پاکستان چې کوم د چې وس لري د دې خلکو په سنسیریټي سره توجه ورکړي، کوریج ورکړي، د دې مسایل حل کړي. دا نه صرف اناؤنسمنټ وبکي بیا هغه چیک اینډ بیلنس نه وي، اوس په نس وخت کې د 25,000 روپۍ ورته اناؤنسمنټ کړي. حالانکه په باندې خو اسمه کې د کورونو چې کوم د دې تباهي شوې ده، زمونږ نیمانډه غل چې د میډیا په دې رول کې حکومت په دې شي باندې مجبور کړي چې زمونږ په دې فاټا کې کومه تباهي شوې ده چې دې کم از کم سنس مطلب د کونو د ابدکاری پرسنس وکي.
لا اف ار لکی سره اړه لرونکي ځوان ندیم اسکر بیا وایي چې رسنۍ د وطن مهمې مسلې راوسپړي، خو د خاوري رښتینی او اغیزمن خلکو ته د خبرو کولو موقع ورکړي.
پاکستان میډیا نه خو مې دا باور پښتره نه خو بیا خو د توسه په وسطه سره دا غوښتنه کوم چې خدای دې پوره د میج د وطن کې مې مسلې دي، عاملي مې مسلې دي. غوټه خبره دا غوډ چې نن ټیم کې میج په وطن کې کومه د دشتګرته په نوم په کیسه خبره روانه ده. په چار دا غوډ چې پاغه ښه پروګرامینه وشي، خو پروګرامینه خو هغه خلک کوو کو چې هغه کې میج د وطن په مقافونه موجود خلای د جرګې خلای اپ خبره کې صاف یي مطلب د وطن مسله جواته کو اتا حل درستل یو طریقه کار وکوه هغه میسج خلته ورسی بیا ځکه دای شي تاسو خلکو ډیر وچ ان شاء الله نو ډیر زده کړو کی به سبو زو داس بل تاسو یو اویرنس په خلک شروع شي چې کیدای شي د ډیر مسلې میج دغه سره حل خشي او د تور تیر نه میجرو خوځي.
د شمالي وزیرستان اسمت الله وزیر هم ورته نظر لري او وایي چې رسنۍ دي د ټولو قبایلي ایجنسیانو په اړه خبرونه خپروي او پر ستونزو دي د جرګې غړي او مشران ورغواړي.
موږ چې قبایل ایجنسیز چې کمې دي، سات ایجنسیز فاټا کې هغه سات ایجنسی کې چې څه روان دي هغه ته د کورج ورکي دی چې کله ټاک شو کی نو دی په کار دا نه ده چې دی یو دغه پارٹی ورکری یو پارٹی ورکر چې دی ټاک شو ته وغړي هغه ظاهر خبر ده هغه نه زما د قبایل بکا غواړي نه د پاکستان بکا غواړي هغه د خپل پارٹی بکا غواړي چې کم د دی په خپل مفادات دي. نو هغه چې راشي زموږ چې کم جرګا د جرګې مشران دي هغه په ټاک شو کې وغړي هغه وړي ګیرا تاسو خلق ولې یو پارټي ممبر چې هغه زما د علاقې نه هغه به دومره خبر نه زبر ډیر خبرو.
یو شمیر پښتانه ځوانان په دې نظر دي چې رسنۍ پر ولس ډیر زیات اغیز لري او څه چې هغه خبروي نو ولس اخیسته ورسخه کوي. د شمالي وزیرستان له شوال سره اړه لرونکي ځوان ګوهر وزیر وایي چې رسنۍ دي پښتنو ځوانانو ته د قلم، کتاب او خاوري سره مینه لرونکي اتلان وروپیژني او د پښتنو امن خوښونکي مشران له پامه نه غورځوي چې دا ډول د ځوان کول پام د عدم تشدد پر خوا واوړي.
پښتونه ډیر زیات د احساس محروم شکر شوی دی، خو زه دا وایم چې بیا کا پاکستانی میډیا ته ذکر وکړه خو د پښتني میډیا نشته کنه هغه پښتني د پوره د ځکه سن شکړلای مشکا وکسی کنه چې پښتني چینل نه دی په پښتې ژبه کې هغه د پښتني نه دی دا مشه بدبختی دو د کوم نو دل تل کدی چیرې د خلک سره شکړل غوړي نو پکور دو چې هغه د پوره داسې پروګرامینه وکړو کنه چې ارتلین کې نسل چې کیم دی هغه تشدد طرف ته مایل نکو هغه د عدم تشدد طرف ته مایل کو هغه په ذهن کې هغه خل هیرو ګون جوړ کو چې چا د قلم د کتاب د ادب یا د خور سره مینا دو وزید هغه چې د کې ملک اوس پاکستانی میډیا کې حکیم الله مسعود او هیرو دا سه لکه کیم چې د فوج ول کسون دي کنه هغه هیرو ګون وی اغه حکیم چې میش سره کوم شخصیت لکه خاص کر بچا خان شاه یا د میش نور پښتون شول اغه کسون خو به د نظر انداز کړي.
پښتانه ځوانان د مثبت فکر خبره کوي او غواړي چې د سولې او سوکالی په چاپیریال کې د دوی ته د ښه ژوند کولو موقع ورکړل شي، خو د دوی په خبره رسنۍ په دې کې ډیر مهم رول لوبولای شي ترڅو د خپلو خبرونو لالارې یو مثبت بدلون رامنځته کړي. میډیا او ځوانان خبرونه هم دومره. احمد شاه زمیمو پر لوی څښتن سپاري خوشاله او سوکاله ژوند ولري.
دریا دف گاڑے گما سد دی
تکلیف نہ قبلا ولشی سمرا چھ ہوتے پسے والشی یار پہ دریا بھولو کے مندلشی یار میں لمبو زندے پہ نازے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینہ لوئی دریا دے پہ